سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې یو مسؤل په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د زرګونو ایسار کړل شوو کانټینرونو د خوشې کولو په برخه کې د موافقې خبر ورکړ. خان جنرال کوزي پرون د ازادي اروپا مشال راډیو سره په خبرو کې ویل په څه کم څلور زره کانټینرو مالو کې یو برخه کانټینرونه به تر بحثونو وروسته خوشې شي.
په څه کم څلور زره کانټینر کې څلور سوه داسې کانټینر دي چې هغه په حساس لیست کې یا نیگیټیو لیست کې هغه به راتلونکي په خبرې به پکیږي. هغه پاتې دي اوس فعلاً په دې فیصله کې نه دي. متباقي دغه درې درې نیم زره کانټینر چې دي دا به بانک ګرانټۍ باندې او پلس فیصد محصول باندې په اشارو کې ورته اشاره شوې وه. هغه به ټول د پخوا په شان ته خلاصیږي او د پخوا په شان ته بځي.
تر دې مخکې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایسار کړل شو کنټینرونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. په کراچۍ بندر کې له لږ تر لږه دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کانټینرونه بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د هرات له 215000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه دفتر له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیاکتنې په طرحه کې پرون پنجشنبه ویلي زیانمنې شوې کورنۍ لنډمهالو سرپناګانو خوړو نقدي مرستو د څښاک پاکو اوبو د مینځلو وسایلو د غراز د روغتیایي او خوندیتوب څارنې ته بیړنۍ اړتیا لري. په دوام کې ویل شوي چې د ژمي له نږدې کېدو سره په زلزله ځپلو سیمو کې د کورنۍ د ژمي لپاره تودو کالیو کمپلو او د تودولو نورو وسایلو ته اړتیا لري. اوچا ویلي تېره میاشت په هرات کې د ریکتر په کچه 6.3 درجې دریو قوي زلزلو 1,600,000 کسان اغیزمن کړل او زرګونه کسانې بشري مرستو ته اړ ایستل. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ارزونې ښیي چې د دغو زلزلو له کبله د هرات په 302 کلیو کې څه باندې 8,000 کورنۍ په مستقیم ډول اغیزمن شوي چې ټول ټال شمېر 215,000 کسانو ته رسیږي. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې افغانستان ته 8-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د 2018 کال نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره دغه ابتدایي لوبه تیره شپه د قطر د پلازمینې دوهې په خلیفه نړیوال سټیډیوم کې وشوه. افغانستان به د دغو لوبو په لړ کې را روانه سې شنبه بله لوبه د کویت په وړاندې وکړي. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې د مقدماتي سیالیو په دویم پړاو کې افغانستان د قطر، کویت او هند له لوبډلو سره په یو ګروپ کې دی. د ملګرو ملتونو یوې مخکښې محکمې پرون پنجشنبه وویل سوریه باید د شکنجې کولو پروګرام ودروي. څېړونکي وایي سوریه کې په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره په لسګونو زره کسان د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي. د عدالت لپاره نړیواله محکمه وایي سوریه باید د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د شکنجې د اعمالو او د مجازاتو د نورو ظالمانه غیر بشري او تحقیرونکو مواردو د مخنیوي لپاره ټول اقدامات وکړي. دغې محکمې حکم ورکړی چې سوریه باید د شکنجې اړوند د هر ډول شواهدو له ختمول بند او د دغو شواهدو خوندیتوب یقیني کړي. کاناډا او هالند هم د عدالت لپاره له نړیوالې محکمې په بیړني ډول غوښتنه کړې وه چې د سوریې په زندانو کې د شکنجې مخه ونیسي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې فرانسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نیولو لپاره نړیوال حکم صادر کړ. فرانسې اسد په 2013 کال کې د کیمیاوي حملو له کبله په بشر ضد جنایتونو کې په لاس لرلو تورن کړی و. د چین د ډبرو سکرو د یو شرکت په ودانۍ کې د اورلګیدنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. اسوشیتد پریس اژانس پرون د چین د دولتي رسنیو په حواله راپور ورکړ چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 نور کسان ټپیان شوي. د ژغورنې د برخې کارکوونکو تر اورلګیدنې وروسته دغه ودانۍ له خلکو تشه کړې. هغه ودانۍ چې اور پکې لګېدلی په شانشي ولایت کې د یانجو په نوم د ډبرو د سکرو د یو شرکت ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل کینیا ته د 980 میلیون ډالرو په ارزښت د پور له ورکولو سره موافقه کړې. کینیا ته دا پور داسې وخت منظور کیږي چې له مالي ستونزو او د پورونو له لوړې سطحې سره مخامخ دی. بې ساري وچکالۍ، کرونا وبا او په اوکراین کې روانې جګړې د افریقا پر دغه هیواد اغیز کړي. کینیا چې د وګړو شمېر 3.5 میلیونو ته رسیږي د جون میاشتې تر پایه د پورونو اندازه 68 میلیارد ډالرو ته ورسېده. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشي. دا خبرونه هلته هم شته. پا په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو څو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج پر روان بهیر اندېښنه ښوولې. لاغې ډلې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه ډلیز اخراج له کبله ښایي په ځانګړي ډول په راستنو شوو کې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ربړولو لاس واخلي. هلته میشت کډوال له ستونزو شکایت کوي.
پر دې پوهه چې مونږ یې دومره پرې نهښودو چې مونږ کوم کاروبارونه چې هلته دي زمونږ دوکانونه او سیم بندې ولې خلکو سره قرضونه و نو هغې ته هم مونږ ته اجازه را نه کړه چې هغه را ټول کړو.
کور په کور ګرځي او مونږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د دوی زرګونه کانتینرونه له تیرو دریو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې بند پاتې.
زما خپل هم کنټینر پکې ساری دي. افغاني تجاران ډېر سخت پریشان دي، خفه دي. څه مالونه بده کې خوراکي مواد دي چې د خرابېږي او اکثر ځینې خراب شوي دي، ځینې په خرابولو دي. دا ډېره تقریبا په میلیاردونو ډالره تاوان د افغاني تجارانو ته.
اخوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې تازه خبر ورکړی چې د دغو شاوخوا 3500 کنټینرونو په باب فیصله شوې او په پخواني طرز العمل او ګرانتۍ به خلاصیږي. په دې اړه تاسو ته راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړ چې غزې ترانګه له پراخ لوږې سره مخ ده.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو څو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج پر روان بهیر اندېښنه ښوولې. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي دغه ډلیز اخراج له کابل ښایي په ځانګړي ډول پر راستنو شوو کې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي له سلګونو زرو راستنو شوو سره مرستې کړي، خو د بودیجې د کموالي له کبله دې لړۍ ته دوام نشي ورکولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وی افغانستان ته له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو ډلې زخراج د نورو مسایلو ترڅنګ په دغو ستنو سویو کې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دغه ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په بیلابیلو هغو ساحو کې چې دغه افغانان ورڅخه را روان دي په ماشومان کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر هم شته. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوی نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي دوی 10 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولای سي ولکه راستنو سوی افغانانو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیایي څار خدمات برابر کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي تر اوسه یې له 1,200,000 راستنو سویو افغانانو سره د خوړو او نقدو پیسو مرسته کړې ده، خو دغه اداره غوښتنه لري چې له 1,000,000 نورو راستنېدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره 14,000,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. بلخوا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د ژمي پر مهال تر ټولو د زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره د 450,000,000 ډالرو په ارزښت نورې مرستې ته اړتیا لري.
هزاران افغان که در پاکستان زندگی میکنند هر روز به افغانستان باز میگردند. پروگرام رضایی
جهان زرگون افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنېږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر دغو کورنیو له راستنېدو سره غني سوي بسکټ ویشي. د دوی د نمونو له ثبتولو وروسته د دوی د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرستې کوي، خو موږ دا کیا ور بودیجه نه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام روان کال مجبور شو 10,000,000 افغانان له خپل پروګرام لیرې کړي، د دې لپاره چې د ژمي پر مهال تر ټولو زیات ځانګالي ومیلونه کسان ژوندي پاتې شي. د دوی د مرستې لپاره 40,000,000 امریکایي ډالرو ته فوري اړتیا لرو.
له پاکستانه ګڼو اخراج سویو افغانانو ویلي دوی داسې وخت افغانستان ته ستانه کړی سوي چې ژمی را روان دی او دوی لا هم نه پوهیږي چې خپل ژوند او کاروبار څنګه بیرته له سره پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روانې نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د راستنېدونکو 80% ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې ویلي د بشري اقدام لپاره د جنسیت کاري ډلې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې رهبري کوي د ښځو او نجونو د بېلابېلو اړتیاو او لومړیتوبونو په اړه خپلې ارزونې برابرې کړې دي. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونه او 400 زره کسانو ته رسیږي چې 1 میلیون او 200 زره قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر میاشتې 23 دغو بی اسناده افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي و چې تر تیرې اونۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې تر 300 زره ډېر افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ربړولو لاس واخلي او له دې هېواده دې د افغانانو د جبري استنې لړۍ ودروي. امنیست انټرنیشنل دغه شان د افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو پر چلند نیوکه کړې. پاکستان د رواني نومبر له لومړۍ له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو لیک کې له پاکستانه د افغان کډوالو د زورولو نیولو او له دې هېواده د جبري استنې د بهیر د ژر ودرېدو غوښتنه کړې او دا یې د نړیوالو ژمنو نقص بللی. دغه سازمان تیره ورځ د پاکستان حکومت ته په یو استولي لیک کې ویلي چې په دې هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ځپلو او خپل سرو نیولو لړۍ تیزه شوې چې له امله یې د کورنیو غړي، ماشومان، ښځې، نارینه او سپینګیري له یو بل جلا شوي. په لیک کې د هغه افغان کډوالو د ازادۍ غوښتنه شوې چې د اسنادو د نه لرلو په تور پاکستان بندیان کړي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي افغان کډوالو ته باید زمینه برابره شي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد تمدید کړي، ځکه په دوی کې ډېری هغه افغانان په ځانګړي ډول د بشري حقونو فعالان، ښځې، خبریالان او مذهبي اقلیتونه شامل دي چې په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې پاکستانی چارواکو د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته دوی ته د لاسرسي اجازه هم نه ده ورکړې. امنیست انټرنیشنل له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو په چلند هم نیوکه کړې او ویلي دي چې پاکستان د زیات شمیر افغان کډوالو کورونه تخریب کړي او د دوی جایدادونه یې ضبط کړي دي. یو شمیر افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستانه شوي هم ادعا کوي چې په دې هېواد کې ترې خپل ټول شته پاتې شوي او اوس په خپل هېواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تازه ستون شوي کډوال نور هغه ازادي راډیو ته وویل،
تر دې پورې چې مونږ یې دومره پرې نه خودو چې مونږ کوم کاروبارونه چلته دي، مونږ دوکانونه پیسې باندې ولې خلکو سره قرضونه، نو هغې ته هم مونږ ته اجازه را نه کړه چې هغه را ټول کړو. مونږ د خپل کاروبارونه هم واخیستو، مال دولت هم رانه واخیستو. اوس د خپل دولت نه د خپلو خلکو نه مې دا غوښتنه ده، باید له مونږ سره کومک وشي، مونږ لاسنیوی وشي او مونږ ته داسې زمینی برابرې شي چې مونږ د هغې څخه استفاده وکړو تر څو زمونږ ژوند زندگی جوړه شي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي او وایي د پاکستاني پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی او آن د خپل اړتیا وړ توکي نشي رانیولی. په پینډی کې میشتي یو افغاني نوري ازادي راډیو ته وویل،
کور په کور ګرځي او موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تلی شو نه سودا پسې تلی شو. اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم ده چې دوی مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي، نو هلته هم ژوند نشو کولی، بیرته تلی هم نشو او دلته دوی نه هم پټ ګرځو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو غندلې، خو پاکستان له دې هیواده د بې اسنادو کډوالو د ایستلو په اړه په خپله پریکړه ټینګار کړی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر افغان سوداګرو ویلي د دوی زرګونه کانتینرونه له تیرو نږدې 3 میاشتو راهیسې د کراچۍ په بندر کې ولاړ دي او د پاکستان حکومت پرې بندیز لګولی. دوی ازادي راډیو ته ویل ډیری کانتینرونو کې داسې خوراکي توکي هم شته چې اوس خراب شوي او د استفادې وړ نه دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې یو مسؤول وایي له دې امله هره ورځ افغان سوداګرو ته نږدې $1 میلیون زیان اوړي. په دې مسله کې تر ټولو تازه تحول دا دی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د یو چارواکي خانجان الکوزي په خبره پاکستانی چارواکو موافقه کړې چې شاوخوا 3.5 زره دغه کانټینرونه د پخوا په څیر په بانکي ضمانت یا هم 10% مالیه باندې خلاصیږي او د پخوا په څیر به ځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان په کراچي بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کنټینر چې بیلابل سوداګریز توکي پکې دي لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې افغانستان ته ولېږدول شي. یو شمېر سوداګر چې یاد بندر کې سوداګریز مالونه بند پاتې دي ازادي رادیو ته وویل په یادو کنټینرونو کې داسې خوراکي توکي هم شته چې د تیرو دو میاشتو په موده کې خراب شوي او اوس د استفادې وړ نه دي. انوار افغان زدران لهمدی ډلې سوداګرو څخه دی.
زما خپل هم کنټینر په کیساري دي او د ډیرو دوستانو مرګرو د افغاني تجارانو ډیر کنټینر یې ساري تقریبا 3400 کنټینر خو شا کې مالونه په پورت قاسم کې ولاړ دي راغلي دي. افغاني تجاران ډېر سخت پریشان دي خفه دي او نو پاکستان هیواد څخه مو د هیله ده چې دوی په هغه زاړه طرز العمل باندې دا کنټینر د اجازه ورکړي چې دا راشي ملک ته. سره مونږ د خوراکي مواد د خرابېږي او اکثر ځنې خراب شوی دي ځنې په خرابولو دي. دا ډېر تقریبا په میلیارډونو ډالر تاوان د افغاني تجارانو ته.
نو وړای وای په دې کنټینرونو کې غوړي تور چای شین چای او ځینې نور خوراکي توکي شته چې باید افغانستان ته راوړل شي. افغان سوداګر وای له یوې خوا پر یادو کنټینرونو په یو نوم او بل نوم مالیا راځي او ترڅنګ یې د پاکستان حکومت ځینې سوداګریز توکي تور لیست اچوي چې پر راواردولو یې بندیز دی. دوه تنه سوداګر نواب میرزای او حاجی عزت الله
دوی د مالیې په نامه له اصلي صدالته غواړي چې دا د نړیوالو ترانزیتي قوانینو سره سر نه لګوي. زموږ تجارانو ته په لکونو نه په میلیونونو افغانۍ تاوان دی، ضرر دی او همدارنګه پاکستان ته هم په دغه برخه کې تاوان شته، ځکه دغه لاره هغه کوم ترانزیتي ټیکس چې دوی اخلي هغه په اوس وخت کې ځای په ځای هغه کارونه ولاړ دي.
په دې کې داسې دی چې هر ورځ پر یو کنټینر باندې د $500 سنیولې بیا در یو نیم سل ډالر در $200 پورې پر دې باندې پر ډې هر ورځ جرمانه د خالي د کنټینر د پاکستان د پورټو غیبی جلا دي. غیبی جلا دي په دې کې تقریبا ته خپل حساب ورته وکړه چې میلیونونه ډالر په دې کې موږ ملي تجارانو موږ ولسته خساره رسیدل دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول خان جان الکوزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د سوداګرو د ستونزې تاییدوي.
facebook.com/azadiradio
بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو مسلې باندې یو ریپورت لرو. دا چې د پاکستان په سنسوبي کې دراپورنو لمخي پاکستانی پولیس د بیا اسناد او افغان کډوالو په نوم باندې هلته مشت ځای پښتانه زوروي او بنته اچوي. ل دې ډلې زینو پښتنو مشتو د غوسیمو خلکو ازادي رډو سره په خبرو کې ویلي چې په پولیسي هر ورځ زوروي او لزګونه پښتانه اوس هم په بندونو کې پراته دي. اخو به د سند حکومت د کورونې چارو سرپرست وزیر د دغه پښتنو د څرګندونې رد کړی دي. جزئیات له کراچۍ د نیاز علي په ریپورت کې.
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیلابیلو سیمو کې میش پښتونوي چې پولیس یې وسوم د افغان کډوالو په نوم زوروي، تانو ته بوزي او پیسې ترې اخلي. د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14 مشال لیډیو ته ویلي په حیدرآباد، بدین، جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي.
په دې کې مومند دي، په دې کې کاکړ دي، ترند دي، اسګزي دي، اکاخیل دي، نورزي دي، په دې پېښور په کوټه کې او په سواد کې چې کم کومونه د مومندان دا ایم ایکس کومونه چې کم نه پرې دا ټول وړي دي. په دې کې د جمشورو کوټرینه هم خلک وړي دي، حیدرآباد شهر نه خلک وړي دي، لطیف آباد اردگرد چې کمی علاقې دي، حالانا کیسا ورسره بدین علاقه دا هغه ځینې خلک راوړي دي.
جان محمد خان زیاته کړي چې اعلی پولیسو چارواکو سره ډیپټی کمشنرانو او نورو سرکاري چارواکو ته هم وار په وار خطونه استولې دي، خو تر وسه پولیسو د پښتنو سره ناروا چلن نه دی ودرولې. د سن په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو سره روان چلن باندې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ نور ګوندونو او مدني فعالو هم په سن حکومت او پولیسو سختي نیوکه کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترين د نومبر په 14 مشال لیډیو ته وویل پولیس پښتانه پورته کوي، کاروبارونه بندوي او بیا د پلاتونو په نوم دروازه پتانو کې بند ساتل کیږي.
هزار ټول سن کې چې کم ظلم جبر ناروا د پښتونو سره روانه ده، د افغان کډوالو په بانا عام افغانان هم نشي بیا د هغه په اړه کې د خیبر پښتونخوا پښتانه، د قبایل پښتانه، د کوټه پښتانه د ټولو د لاسونو چولې دي. ڈی سی حیدرآباد، کمشنر حیدرآباد، آر پی او حیدرآباد، ڈی پی او حیدرآباد دی پښتانه ونی سي خداغه د نادرا د ویریفیکیشن عمل دومره ناکار دی چې وس پاکستانی پښتانه تقریبا نر وځي په سینټر کې بند، په لاکپ کې بند، شناختی کارډونه جمع سوي، موبایلونه جمع سوي.
سلیم خان ترین زیاته کړي چې د تیرو سورو زرهسي په حیدرآباد جام شروع او د سن په نورو سیمو کې ګڼ شمیر پښتانه پولیسو په دې تور پورته کړي چې تاسو به اسناد افغان کډوال یې. سلیم خان وایي چې د ګوند غړو یې په تیرو سورو کې حیدرآباد جام شروع او نورو سیمو کې هغه پښتانه او قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال د تانو ناره خوشی کړي چې پولیسو د بی اسناد افغانانو په نوم پورته کړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړ چې غزه تړانګه له پراخې لوږې سره مخامخ ده. دغې ادارې پرون پنجشنبه خبرداری ورکړ چې د غزې تقریبا ټول اوسیدونکي د خوړو مرستو ته اړتیا لري. بلخوا اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې پرون د سون موادو کموالي له کبله په ټوله غزه کې د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بند شول. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایه مدیر وایي په غزه کې د خوړو او اوبو ذخیره ختمې شوي او یوازې د اړتیا وړ لږه برخه مواد له سرحدونو غزې ته رسیږي. ساندی مکن پرون په اعلامیه کې ویلي د ژمي د چټک راتګ ناخوندي او لګڼګونی د ډاکو په نازایونو او د پاکو اوبو کموالي له کبله ملکیان له فوري لوګي سره مخامخ دي. بلوري ته د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو بل رئیس پرونو ویل دای په دې باور دی چې په غزه کې د دې ادارې د بشر دوستانه فعالیتونو د مخنیوي لپاره عمدي هڅې روانې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې فلیپ لازارانی خبرداري ورکړی چې اداره ممکن مجبور شي چې د سوانتو کو د کموالي له کبله خپل چارې کاملا بند کړي. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې چې په غزه تړانګه کې لڅ باندې اتله کې بي ځای شو سره مرسته کوي ویلي چې زیات خدمات لوړان دي بند شوي دي. اسرائیل غزه ته د سوانتو کو له کډوالو سره مخالفت کړي او ویلي دي چې خای حماس دله چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې له خوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی له دغه سوانتو کو د پوځي اهداف لپاره کار واخلي. لازارانی خبرداري ورکړی چې سوانتو کې وارد نشي خلک به دغه موادو د نشټوالي له کبله سا ورکړي. په همدې حال کې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د فلسطین د مخابراتي خدماتو د عمده شرکت په وینا راپور ورکړی چې د سوانتو کو د کموالي له کبله په ټوله غزه کې له پرون راهیسې د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بند شوې دي. د دې ترڅنګ اسرائیلي ځواکونو پرون د دویم ورځ په مخه د غزه په شمال کې د حماس افراطي ډلې د نه خود مندلو لپاره د الشفا په نوم د لوی رښتون تلاشي وکړه. د غزواکونو داسې وسلې ننداړې ته وړاندې کړي چې په وینا یې په یو ودانۍ کې پټ کړای شوې وي، خو تر اوسه یې داسې شواهد نه دی وړاندې کړي چې د رښتون تر ودانۍ لاندې د حماس د سوق ادارې د مرکز موجودیت ثابت کړي. د حماس افراطي ډلې او د رښتون کارکونکو په دې اړه ادعاګانې رد کړې دي. په غزه کې د روانې جګړې شپږونه یې پوره شوې. اسرائیل د حماس افراطي ډلې په وړاندې وروسته له هغه حمله پیل کړې چې لومړی د غډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 200 کسان چې ډیره برخه یې ملکیان وو وژل او د نارینه وو ښځو او ماشومانو په ګډون 240 نور کسان یرغمل کړل. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 1200 کسان وژل شوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي.
له خبرونو ورآخوا
ورزول اجمل اند د افغانستان په اړه د ویډیوز مطبوعاتو تبصری اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانډ له پاکستان څخه د استل شو افغان کډوالو په اړه یو ریپورت خپور کړی دی. د دې ریپورت په پایل کې خبريال په یو باراني ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم له دروازې د ستنیدونکو افغانانو کیسه کوي. د اجباري اخراج په یو لوی بهیر کې ستنیدونکو د افغانان چې خپل کورونه په پاکستان کې پریخي زینوی هیڅ کله هغه جګړه سپله افغانستان نه دی لیدل شي مې نه دی پلرونه په کیسه کې دی. ځینې بیا داسې ګڼي چې دوی ته ښایي هغه خارونه نابلد ښکاره شي چې دوی ترې د 2020 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته وتلي. هغه خارونه چې اوس پکې موسیقي غږول او اوریدل منع دي او نجونې ښوونځیو او ښځې پکې کار ته نشي تللی. خو د لیکوال په وینا کله چې دوی خپل بدل شوي هیواد ته ننوځي ډېر کډوال حیرانېږي. هلته هغه پوسټرونه لګیدلی چې راستنیدونکو افغان کډوالو ته په خپل وطن کې د ښه او هوسا ژوند هیله کوي. ټوپک پر غاړه طالب سرتیری ښکاري چې ستنیدونکو کډوالو ته خواړه ورکوي او یا په ګلانو د کډوالو ورستنیدل لمانځي. ورسپانې په تورخم کې له ورستنیدونکو کډوالو سره نقدي مرستو او موقتي کمپونو ته اشاره کړې او وړاندې هغه اندېښنې راخلي چې افغانستان ته ستنیدونکي کډوال ورسره مخ دي. واشنگټن پوسټ د بشري حقونو د ادارو په حواله وایي هغه افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته ایستل کیږي د اندېښنې لپاره دلایل لري. ملګرو ملتونو د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د پخوانیو افغان پوځیانو او حکومتي کسانو تر 200 زیاتې بې محاکمې وژنې ثبت کړي. که څه هم طالب واکمنو دا رپورټونه رد کړي خو د هغه کسانو لپاره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خوندیتوب یوه مهمه اندېښنه ده چې په پخواني حکومت کې پوځي یا نورې حساسې دندې درلودي. ورسپانې په دې لیکنه کې همدارنګه د هغه ښځو او نجونو اندېښنې هم راخیستې چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته به د نورو افغان ښځو په څیر له کار او زده کړو بې برخې وي. په لیکنه کې همدارنګه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او سرپناه د نشټوالي په شمول هغه ستونزې هم یادې شوې چې هم به ورسره د هېواد ته ورستانه شوي کډوال مخوي او هم به د افغانستان اوسني واکمن د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو او سنبالولو په چاره کې ورسره مخ وي. نیویارک پوسټ ورسپانې د طالبانو د سرتیرو پر هغې وی ویډیو لیکنه خپره کړې چې د کابل په کوڅو کې په رولر بلیډونو ګزمې کوي. دا ویډیو چې په کې د طالبانو د حکومت سرتیری په نظامی یونیفورمونو کې پر واټونو د وسلو سره د سکیټنګ په حال کې لیدل کیږي ورسته یې کې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره پاملرنه وراړولې. ورسپانه وایي په ویډیو کې د طالبانو سرتیری داسې ښکاري چې ماهر سکیټران دي. ټلګراف برتانوي ورسپانې هم په همدې اړه لیکنه کړې وایي چې د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ورته تایید کړي چې دا ویډیو رښتینې ده او په کې ښکاریدونکي سرتیری د کورنیو چارو وزارت د امن نظام ساتونکي دي چې د ښار په واټونو ګزمې کوي.
پرون په هند کې د نړیوال جام په دویمه نیمه پایلوبه کې آسترالیا د جنوبي افریقا په وړاندې لوبه وګټله. په دې ترتیب آسترالیا او هند د نړیوال جام پایلوبې ته ووتل چې یکشنبه ترسره کیږي. جزئیات له بختیار ساحل اورو.
Australia win the semi-final and make it through to their 8th World Cup final. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې په دوه مینیمه پایلوبه کې سویلي افریقا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبه ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال جام دوه مینیمه پایلوبه د نومبر په 14 منټه د هندستان د کلکتې ښار په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شو چې استرالیا وګټله. د دې سیالۍ په سویلي افریقا ګټلې وو د توپوهنه پریکړه کړې وه. یاد لوبډلې په لومړنۍ او شلو منډو خپل څلور مخکښ توپوهونکي له لاسه ورکړل، خو وروسته ورته ډیوډ میلر او هنری کلاسن اوږده ملګرتیا وکړه چې هدف یې 214 ته ورساوه. میلر 101 او کلاسن بیا 120 منډې وکړې. د آسترالیا لپاره په توپ چوره کې میچل سټارک او پات کمنس، درې درې، ټریویس هیټ او جاش هازلیوډ بیا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د آسترالیا د پیل توپوهونکو ډیوډ وارنر او ټریویس هیډ د خپل توپوهنې پاړۍ هم چټکه پیل کړه. یاد لوبغاړو په شپږ اورونو کې 16 منډې کړې وې او بیا وارنر په 29 منډو وسوځید. د سویلي افریقا ورو توپچونکو په منځنۍ اورونو کې ښه توپچونه وکړه چې د آسترالیا ول لوبغاړي وسوځول. خو د ټریویس هیډ د چټکو 14 منډو پر مټ یاد لوبډله پیلوبې ته ورسېده. نوموړی لوبغاړی د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې هم وګټلې. دا تم ځل دی چې آسترالیا د 500 نړیوال جام پیلوبې ته ځان رسوي. یاد لوبډلې 15 ځل دا جام ګټلی دی. ته وایلو ده چې د دې سیالیو په لومړۍ نیمه پیلوبه کې هندوستان نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. آسترالیا به د نومبر 15 نیټه د احمد آباد ښار په نریندر مودی لوبغالي کې له هندوستان سره پیلوبه ترسره کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
وخت د سهار شپږ نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونی یو مسؤل په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د زرګونو ایثار کړل شو کانټینرونو د خوشې کولو په برخه کې د موافقه خبر ورکړ. خان جان الکوزی پروند آزادی اروپا مشال اړیو سره په خبرو کې ویل په څکم 3000 کانټینر مالو کې یو برخه کانټینرونه به تر بحثونو وروسته خوشې شي. تر دې مخکې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایثار کړل شو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې و. په کراچۍ بندر کې لکتر لګدروي میاشت رئیس د افغان سوداګرو شو خو 3000 کنټینرونه بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د هرات له 215000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 3 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه دفتر له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیاکتنې په طرحه کې پرون پنجشنبه ویلي زیانمنې شوې کورنۍ لنډمهالو سرپناګانو خوړو نقدي مرستو د څښاک پاکو اوبو د مینځلو وسایلو د غراز د روغتیایي او خوندیتوب څارنې ته بیړنۍ اړتیا لري. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې افغانستان ته اته د یو پوړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د 2018 کال نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره دغه ابتدایي لوبه تېره شپه د قطر د پلازمینې دوهې په خلیفه نړیوال سټیډیوم کې وشوه. افغانستان به د دغو لوبو په لړ کې را روانه سه شنبه بله لوبه د کویت په وړاندې وکړي. د ملګرو ملتونو یوې مخکښې محکمې پرون پنجشنبه وویل سوریا باید د شکنجې کولو پروګرام ودروي. څېړونکي وایي سوریا کې په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره په لسګونو زره کسان د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي. د چین د ډبرو سکرو د یو شرکت په ودانۍ کې د اورلګیدنې له کبله لږ تر لږه 26 کسان مړه شوي. اسوشیتد پریس اژانس پرون د چین د دولتي رسنیو په حواله راپور ورکړ چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 نور کسان ټپیان شوي. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پرون وویل کینیا ته د 980 میلیون ډالرو په ارزښت د پور له ورکولو سره موافقه کړې. کینیا ته دا پور داسې وخت منظور کیږي چې له مالي ستونزو او د پورونو له لوړې سطحې سره مخامخ دی.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه می ومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میلمه دی. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو چړونکو عبدالعظیم صافی. په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې وکړو.
تاسو ته د ازادي رادیو ټول خبرو اړوندو ته تاسو همکاران ته سلامونه درنوي. خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي د دې حقونه له دوه جنبو نه مطرح کیږي. یو د اخلاقی جنبې له وجې او بل د قانوني او د شرعي جنبې له وجې چې واجبیت تعریفي. اول دې ترازو چې واجبیت چې شه ده په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخي او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجب ده. په انګیانو باندې نه زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده. دا مسؤلیت راجع کیږي اولادونه ته مختص اولادونه ته هر اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره که هغه لولي دي یا زامن دي چې مور پلار ورسره دي د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري واضح نظر لري او حکم لري چې قران عظیم شان کې الله پټ ویلی چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړي او په نور نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه ورسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه ورسته د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري او هم په قرآن عظیم شان کې هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې په نظریاتو کې په فتواو کې دا ټول هغه شوي دي تصریح شوي دي دا موضوعات او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسیږي په فامیل کې هدف مې د لور نه ده، هغه لوڼې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کیږي په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښې او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامیږي، نو دا په دې معنی ده چې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي د دغه ځوان د لپاره د مور پلار حیثیت لري او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرامه ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زموږ په هیواد کې افغانستان که بالخصوص دا عرفی جنبه لري، اخلاقی جنبه لري، که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي تاکید نه وایم کچیر مور پلار یې ورسره ګډ اوسیږي، نو په دغه زوی باندې د مور پلار خدمت د مور پلار حقوق ادا کول واجب دي، بالخصوص کچیر دغه مور پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي او دوی په کولت سن کې وي، ده باندې دغه د مور پلار خدمت واجب ده، ورباندې دا باید د مور پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښې خسر سره او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتلې او د خاوند د کور له سرپرستی دا د مېرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده، او که چېرې مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ومکي او خاوند ته ووایي چې زه دا نشم کولی یا زما په وس پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا په خپله ترسره کړي او یا نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه یې ترسره کړي. نو زه بیا تاکید نه وایم چې دا اخلاقي موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادت چې موږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا موږ ته شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده، عرفن اخلاقن دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي، که هم په کور کې د فامیل غړي دي، د خواښ او خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفن او اخلاقن د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت
سره کیه او دا خدمت یو کیورته. بله استاد، په یو شمیر کورنیو کې لیدل سوی چې د کورنۍ مشران چې خواکي خسر دي لخپلې انګور سره داسې چلند نه کوي لکه لخپلې لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پښو لاندې کیږي؟ مثلا رواداری په خپل لور لري، په انګور نه لري، بیا تمه لري چې انګور دې زما خدمت وکړي، زما احترام دې وکړي. دغه تل کې په دې رڼا واچوي چې خواکي خسر ته څه کول پکار دي، لنګور سره څه ډول چلند ولري.
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ، کچیرې دغه ځوانانو ته خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري، نو مور پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغله د خپل کور پریخه د خپل ورونه پریخي دي خپل خويند خپل مور پلار پریخي دي چې ډیر مهربان او ور باندې او راغله د واده شوی د خپل خسر کړهاله د خپل د میړه په خاطر باندې وسیږي د خپل د خاوند سره او ګټ ژوند دي تشکیل کړه نو دوی ته هم لازم ده چې دوی ورته د مور په شان وي که خواخي وي د مور په شان باید ورته وي او د مور مهرباني او سره باید ولري اخلاق نه عرفن دا قبول شوی مسائل دي دا باید او سره اخلاق نه عرفن هم دغه سي د مور په شان ور سره وي او د مور او تفات د مور مهرباني ورته باید ورکي او دا کمای احساس نکي او انګور چې زمه د مور نه لری شوی او موږ ته د مور مهرباني راته نشته کلار ته هم دغه سي تل ډیره لیدل شوی چې خسران باندې د انګور ډیره ګرانه وي او د انګور ډیره قدر کوي ډیر مهرباني ور باندې خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې دار لکه د لور حیثیت لري ورته ځکه کله چې عقد نکای ور سره حرام شو او دوی ورته د مور پلان حیثیت پیدا کړو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي او عرفن او اخلاقا او شریعتا دوی ته د اولاد حیثیت لري نو دوی هم باید د مور پلان کمای ورنکي داسې احساس ونکي د انګور چې زمره د مور پلان لري شما دلته غیر مهربانه غیر اخلاقی یا مثلا د زشت رفتار سره کیږي نو داسې احساس باید ورته پیدا نکي عرفن اخلاقا او شریعتا دا واجب ده د خواخي خسر لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلان حیثیت دوی پیدا کوي درس هغه ځوانانو دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي نو دا ډیر لوی مبحث ده نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې درس چلند کیږي د انګیانو سره لمړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده او علم او تحصیل نه له تعلیم نه لريواله ده چې دا ډیر تاثیر لري په کورنۍ باندې د کورنۍ په اخلاق باندې د کورنۍ په رفتار باندې دا ډیر تاثیر لري کشیر یو کورنۍ باسواده ای کشیر یو خواخي باسواده یو خسر باسواده ای هغه د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره چې ځکه هغه پوهیږي چې د انګور مې ټول فامیل خپل پرې کې دوی تراغلي د زما د زوی ژوند دی جوړ کړل ته ګډ ژوند دی تشکیل کړل دا نو ځکه هغه سره ډېر ښه چلند کوي نو همدغه عامل همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کمواله ده بل فقر اقتصادي فقر دا یو بل عامل ده چې په دې کې موثره تمامیږي دریم عامل موږ کولای شو چې غیر شرعي غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي دا هم ډیر منفي تاثیر لري په کورنۍ ژوند باندې چې بیا بل اخره د خواخي او د خسر او د انګیاندو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصله ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي بیا
بله استاد راځو د زوم او د خواخي خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې په بل باندې لري په افغاني کورنیو کې په یو شمیر کې البته زوم هغه د خواخي خسر حق هدا کوي هغه خپل کورنۍ تربیه پوریم تر ډیره پوری اړه لري خو یو شمیر بیا دوی نو هغه خواخي خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري دغه سې کسانو په هکله تاسو څه وایئ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې
دقیقا خواخي خسر او استادان دا هغه دوه قشر دي چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري دوی په یو ځوان باندې په زوم باندې په یو متعلم باندې په یو محصل باندې یعنی د مور پلار نه وروسته خواخي خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشرانو باندې بیا حق لري یو زوم کله چې واده کوي کله چې خپله ناوې راولي خپل کور ته ګډ ژوند ورسره تشکیلوي نو دته دغه خواخي خسر د مور و پلار حیثیت پیدا کوي او د مور و پلار ځای لري ورته ځکه دای معنوي مور و پلار ویل کېږي ځکه د ژوند دی جوړ کړ فزیکن مور و پلار یې وروزه دغه ځوانۍ ته ورسو اما معنوي ژوند دی ورته دغه خواخي خسر ورته جوړ کړ چې خپل لور یې ورته ورکړه او بل اخره د دغه ګډ ژوند تشکیل شو نو که شي دغه مسائل یو ځوان مخکې له دینه چې عقد نکاح منعقد کی او د واده کی مخکې د واده نه مخکې د نکاح نه دغه مسائل که یو ځوان درک کړي دا ورته ډیره بهتره ده او دا د مور پلار مسؤلیت هم ده کله چې زوی ته واده کوي دغه مسائل ورته ووایي دا مسائل ورته تفهیم کړي کله چې لور ورکوي بل چاته په اخته نکاح کې ور کوي هغه ته هم دا تفهیم کې ورته وایي چې دا خواخ خسر ته ته د مور پلان حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی وکړي حقوق یې ورته ادا کړي همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپل کورنۍ ته خپل مور پلار ته احترام لري درناوی لري خپل خویندو ورونو ته احترام لري درناوی لري داسې د خواخ خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري درناوی لري دا زوم دا هغه کور یعنی د خواخ خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي که هلته دغه شینی دي یا مثلا او شی دي هغه خویندو ورونو ویل کیږي او که خواخ خسر دي هغه معنوي مور پلار ویل کیږي نو هغه څه درناوی چې خپل فامیل ته کوي درس درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي
کدی تاسو خپل دسترګو لیدلی حال تر اوسه په افغانستان کې څومره د خواخی خسر حق هغه کدی ګور لخواي یا د زوم لخواي په پام کې نیول کیږي څومره ارزښت ورکول کیږي
زمونږ یو سلسله عرف او عادت دی چې هغه منفي تاثیرات لري په ګټ ژوند باندې دا عرف او عادت یا خو بالکل لمنځه شي او یا په مثبت ګلوري باندې دا عرف او عادت بوتل شي تر څو کورنۍ ژوند متاثر نه کی په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیز ونه کی نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواخ د خسر ترمنځ زیاده زوم او د خواخ د خسر ترمنځ خو روابط تامین نه دي یا ګټ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید لمنځه لاړ شي ځکه موږ مستقیما کامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکی نه وي اما که چېرې عوامل باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل لمنځه ویسو نو موږ دغه عامل په حقیقت کې منفي اغیزه لري دا به لمنځه وړي نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې دا له یوې خوا چې منفي تاثیر لرل په ذهنیتونو باندې په روان باندې په رواني حالت باندې دا له یوې خوا له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړ اخلاقي فقر منځته راوړ همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړ ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تصریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایل نه لرې نه ده کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دی که هغه حق پاک خسر دی که هغه زوم دی انګور دی د ټولو حقوق او ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې هم اخلاقي فقر دلته وو هم اقتصادي فقر شته ده اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي او همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېزه لرو ده کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري کنه یعنی دونه مشي دي زمونږ افغانان زه نه ملامت او مشي دي بته خراب ذهنیت لري آفرین دي دوی چې اوس هم ډیر ښه ژوند لري زمونږ افغانان ډیر ښه کورانه لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاس نه دی ورکړي اوس هم دوی ډیر لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډیر ښه پر مخ بوزي او ډیر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي
بله استاد کدی تراسو چې خواخی خسر چې خپل ډیر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي هغه خپل انرژي د لاس ورکوي خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي څومره به خوي چې دوی سره ښه چلند کړي زوم لخواوي کډین ګور لخواوي ښه چلند سره وسی او دا هیڅ ور کړی چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چرته ګران دي عزیز دي تاسو هم راته ګران یستئ
همدغه لاتونه چې تاسو ویلې چې یو مور پلار د خپل دولت لپاره خپل انرژي د لاس ورکوي خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد پر روزنه کې تیري د اولاد لپاره وقف کوي یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي خپل ټول ژوند په ځان ته تیر کړي مثلا کنه کولی شي خپل ځان خوشاله اوسي کولی شي د ګډ ځان نه صرف نظر کې لا شي نور مملکتونو ته سفر وکړي خو په خوشاله سره تیر کړي په سفر باندې تیر کړي یعنی کولی شي اما ګډ ځوان چې د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایب او سنتونو څخه ده دا ګټ ژوند تشکیلي او بل اخره اولادونه پیدا کیږي او د خپل د اولاد لپاره د خپل ټول ژوند خپل ټول خوشحالیانه دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قرباني، نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تیر کړه، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولای. هیڅ څوک په دې نه دی توانېدلی چې د مور پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغه سی وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښي خوسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چا ته، او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښي خوسره مې زما ګډ ژوند دی جوړ کړي، زما فامیلي ژوند دی جوړ کړي، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښ خوسره مې، او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسایل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده، خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسایلو ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسایلو توجه نه کیږي، تر ډېره بریده اوس الحمدلله زمونږ جامعه هم باسواده شوې ده، او دغه مسایل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسایل تشریح کیږي، په دې مسایلو باندې بحث کیږي، او ټولو ځوانانو ته دا مسایل تفهیم کیږي.
بله استاد، په اخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بالاخره خپله خواښي کیږي، خپله خسر کیږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواښې خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې د دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کری هغه بریبي، زمونږ پښتو متل ده چې څه کری هغه بریبي، نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کیږي. همدغسې د له یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زمونږ عقیده هم ده په دې باندې، یو د هغو ګناهونو نه، یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور او پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده، او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني، او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې، او د مور او پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کیږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلام، مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیرونکی عبد العظیم صافي، تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
یو ورته کنزل کړبل دوا کړ در کما په اورس خپل رضا کړ چی می نختای پتا باندې پیدا کړ در کما په اورس خپل رضا کړ ما پوها رس خپل رضا کړې جهان پما سنا کړ در کما په اورس خپل رضا کړ چی می نختای پتا باندې پیدا کړ در کما په اورس خپل رضا کړ در کما په اورس خپل رضا کړ
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
جانن